قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي ز ګلیاس با تاسو قربایم په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ د سویلي ایشیا سرمشریزه کې د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو د ملاقات حال د پاکستان قبایلی سیمو او نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه او سیړنې په خبرونه کې 19 پروګرام پلوشه هم لرو خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د منور شان اورو
اول د خبرونو سرټکی نن په مالدیب کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل هندي سیال سره ملاقات کړي په خیبر ایجنسی کې د امن سرشتي او وسلوالو ترمنځ خطر کې مرګ جوړ لاوخلي او په ترکی کې د زلزلې له وجې 15 کسان مړه او په لسګونو د ړنګو شوو ودانیو د مربې لاندې کیږي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په مالدیب کې د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کړو په دوه اړخیزو معاملو یې خبرې اترې کړې منموهن سنگ ویلي چې پاکستان او هند د هغه حریف دواړه هیوادونه دي او دوی له پکار دي چې د یو بل پر ضد په وارونو کولو نور وخت ضایع نه کړي او د خپل تعلقاتو د یو نوي دور آغاز وکړي د نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د دواړو اټومي وسله لرونکي گاونډي هیوادونو په تعلقاتو کې ګرم جوش راغلی دواړو هیوادونو د روان کال په سر کې په پراخه کچه د خبرو اترو د بحالولو فیصله وکړه 13 میاشت پاکستان د هند هغه هلیکاپټر چې په غلطۍ سره په پوله پاکستان ته اوخته وو ډیر زر واپس کړو د دینه علاوه پاکستان اعلان کړی چې هند سره په تجارتي تعلقاتو هم نارمل کوي وزیر اعظم ګیلانی او منموهن سنگ نن د سارک غونډې نه وړاندې یو په یو خواوشا یو غنټه ملاقات وکړ زمون خبريال د سرکاري سرچینو د خلیوای د خیبر ایجنسی په باړه کاخیل سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې او د اکاخیل او امن سرشتي ترمنس په یوه خطه کې د اکاخیل او د امن سرشتي 15 کسان وجل شوې دي یاد دی وی چې په باړه سیمه کې د 13 دوو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې سیمه کې د اکاخیل امن سرشته هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو پر ضد جګړه کوي د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان هغه ریپورتونه رد کړي چې ګنی د پاکستان اټومي وسلې د پټېدلو د خطر سره مخ دي او ویلي دی امریکا په دې باور دی چې دغه هیواد اټومي وسلې په محفوظو لاسونو کې دي د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي امریکا په دې نو قانې شوې چې امنیت په لړ کې س ډول سمجوته نه کار اخیستل شوې ده 13 هفته د امریکایي مطبوعاتو د اټلانټیک او نېشنل جرنل د خپل نامعلوم زرایو لخوا ویلي وو پاکستان خپل اټومي وسلې د امریکایي استخباراتي ادارو نه د پټولو لپاره په کم امنیتي لرونکو گاډو کې په رش والا سړکونو بل ځای ته منتقل کړي دي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په حق له ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سانګې لخوا د اهم ریپورت خبرې دوه ویلي نړۍ د ایران د اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منې کړي د نتنیاهو د دفتر لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوی د دې ریپورت اهمیت ته په کتو سره نړیوالې ورورولۍ لپاره کار دي چې ایران په دغه لړ کې د پرمختګ نه منې کړي چې کوم نړۍ او منځني ختیځ د خطر سره مخ کوي بلخو د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر دغه ریپورت په حق لوي
It also demonstrates what the US has known and made clear for years, which is that Iran did have a nuclear weapons program.
دا ریپورت دا هم څرګندوي چې امریکا د کلونو وړاندې دا خبره معلومه کړې او واضح کړې و چې ایران خامخا د اټومي وسلو پروګرام لري او امریکا اوس هم دا باور ورکوي چې دا پروګرام پرې خودل شوی نه دی او ایران غواړي چې اټومي وسله تیار کړي بلخو د ایران صدر احمدی نژاد په سرکاري ټلویزیون د خپل یو تقریر پر مهال دغه ریپورت رد کړي او ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقاصد لپاره دی سرکاري وکیلانو ویلي افغانستان کې د امریکایي پوز نه د باغ شوی ډلې مشر دغه هیواد کې د لوبې په توګه د ولسی خلکو د وجنې په لړ کې امریکایي ولسته هم دوکه ورکړه ده کې د شي چنن 15 تنی پوزي پینل د سارجنټ کالوین ګيبز په حق لغ په فیصله واوروي ویل کېږي نو موړې د هغه ډلې مشر د چور باندې د وجون کې ډلې تور لګیدلې دی او د دین وړاندې یې درې غړي په دې لړ کې ککړ ګرځول شوې دي د شورو پور د دې کاروي په اختتامي دلیلونو کې میجر رابرټ سټیل د ګيبز هغه دا ویرات کړ چې ګني هغه وي د وجود برخی لري کول او غي سره د تصویرونو وستلو وړاندې د ولسی خلکو وجنه د یو جایز بریټ په توګه تر سره کړي شپږش کلن ګيبز باندې ک د اراده تن تر سره کړې شوې درې وجنه چې د افغانستان په جنوبی برخو کې د 13 کال جنوري نه تر مئی پورې کړي جرم ثابت شي نو د عمر قید سزا سره مخ کېدل شي د ترکی نائب وزیر اعظم ویلی د ژغورنې کارکونکو د هغه درې ودانو د ملبې نشل کسان ژوندۍ راستلې دي چې د هیواد په مشرقي برخه کې یې د راغلي زلزلې له وجې غورځېدلې دي. بصیر اتلی زیاتوي چې په دې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او په لسګونو نور د ملبې لاندې ګیر دي. د امریکایي جیولوجیکل سروې تر مخه د ترکی وان خار نه مشرقي لورې ته 14 کیلومتر لرې سیمو کې د 15.5 درجې زلزلې جټکې راغلي دي. په ترکی کې د دې وړاندې د تیرې میاشتې په درشتمه نیټه هم د وان خار شمال شرقي سیمو کې د 8.6 درجه زلزله راغلی و چې په کې لږ تر لږه 600 خلک مړه شوي وو. نن سهار وختي نامعلوم برید کونکو د مصر، اسرائیل او اردن ترمنځ د ګیس پایپ لاین د مصر په سینا سیمه کې الوزولې ده. د مصر امنیتي سرچینې وایي دغه چاودنه پر روان کال کې شپږمه او د الاریش نه 1.5 کیلومتر لري په مزار سیمه کې د اکتوبر د 23 نیټه د ګیس د پایپونو د بیا لګولو وروسته لومړی پیښه ده چې رامنځته شوه. د روان کال په فروری کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د لری کېدو وروسته په دغه پایپ لاین نامعلوم برید کونکو حمله شروع کړې دي. او اخیری خبر دا چې په یونان کې د قامی متحده حکومت جوړولو معاملہ ورسته له هغه لنګ شوې چې یوې وړو کې سیاسي ګوند د اتحاد لپاره روانو خبرو اترو نه په درې مورس پاسې دلې دي. د یونان د صدر د دفتر لخوا ویل شوې دغه خبرې تقریبا نن بیا بحال کړې شي. لا تر دې دمه د خبرې تری د نوي وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلاکې د لوکې ناکام شوې دي. په امیدوارانو کې ښکاری چې یو د یورپ د مرکزی بانک په خوانه نائب صدر لوکس پاپا دیموس نوم هم کېدلې شي. وزیر اعظم جورج پاپا اندریو ویلی واک با یو اتحاد تسپاری چې لا تر اوسه موجود نه دی. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو مشال رادیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لارې وګورئ، وایوري او لوستل هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د سویلی شاه وادونو ټولنې سارک سرمشریزه په مالدیب کې شروع شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خپل هندي سیال منموهن سنگ سره د سارک غونډې پر مهال لیده کاته کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د مواصلاتي نظام ګډوډ شوی چې مقامي اوسیدونکو له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. یو ځایي خبریال ملک ممتاز وایي
دلته امن امان بحال ده. په چار بجې صحیح دغه موبایل ټاور کې لګېدلې دي چې دوی دا موبایل خوښ کړی و.
او په جلال آباد کې ټیلی فلم لر او بر نمائش روان دی. دا او نور رپورټونه او 19 پروگرام پلوشه هم لرو. اوریدل یې مه هروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې سات لومړی رپورت. د سویلي ایشیا هیوادونو ټولنې سارک ولسم سرمشریزه د مالدیب خار او دوکي شروع شوې ده. په سرمشریزه کې د پاکستان، افغانستان، هند، بوتان، سریلانکا، مالدیب او د بنگلاديش مشران ګډون کوي. د سرمشریزه نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات کړې دي. د دواړو مشرانو د ملاقات کې څه مهمه خبري شوې دي او د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله په رپورت کې.
د مالدیب په خار ادو کې ولسم سارک سربراهي کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ترمنځ کېدونکو ملاقات کې د کشمیر په شخړه، اوبو مسلې، ترهګرۍ او سرکریک په مسلې خبرې اترې وشوې. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وا چې هند وزیر اعظم سره په ټولو بنیادي مسلو خبرې اترې وشوې او د ملاقات نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوي دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ مطبوعاتو ته ویل مونږ په تیرو وختونو کې ډیر ټایم ضایع کړو. اوس وخت راغلی دی چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړکی د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاری ساتلی شي. مونږ پاکستان سره د ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. موجوده وخت کې دوه ملکونه یو بل ته ډیر رانږدې شوي دي او هند او پاکستان ولس مستقبل هم د یو بل سره تړلې شوې ده. د دوانو مشرانو ترمنځ ملاقات په حق لا سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې تر ډیره حد کمې راغلي دي. ولې د ملاقات وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتري راتلو ډیر امکانات پیدا شوې دي. گورئی چکلا د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادی اصولو کیږي، بیا په هغه موضوعاتو تفصیلی خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوانو مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دی روانه وساتي او د دې د مثبت نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتې دي او د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتری راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دی وی چنن نا د مالدیپ په خار ادو کې ولسم سارک سربراهی کانفرنس تر سره کیږي. دا کانفرنس به تر سبا پورې جاری وي چې پکې به د جنوبی ایشیا او ملکونو پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو. په شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې دوی د پی ټی سی ایل نه علاوه د رابطو کولو بل کومه ذریعہ نه لري او پی ټی سی ایل هم نمونه زیات نمبرې خراب دي چې لوجې دوی نشي کولی د خپل خپلوانو سره رابطه وکړي. او بل اړخ ته په سیمه کې کاروباري خلک هم د پی ټی سی ایل د خرابې نه سخت پریشان دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
پروان تر کې افتا د ورکې نوی نوی ایجاداتو د ژوند په یو لړ اړخونو کې خلکو ته اسانتیاوي ورکړې دي، لکه انټرنیټ، موبایل، کیبل نیټورک او داسې نورو په مدد سره خلک کولی شي چې بلا ځنډه د دنیا د ګډ ګډ څخه ځان خبر کړي. خو د بده مرغه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د یوې مودې نه د ژوند یو شمیر شوبو تر څنګ مواصلاتي نظام هم ډیر اغیزمن شوی دی. د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د پی ټی سی ایل 2000 نمبرو کې تر نیمو نه زیات خراب شوی دی. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د پی ټی سی ایل نه علاوه خلک د ربیتو یا د یو بل خیر خبر دپاره کومه بلا ذریعه هم نه لري. اسد خان چې په میرانشاه بازار کې هولسیل ډیلر دی وایي چې د یو په ځای درې نمبرې اخستې دي، خو د خرابې له کابله یې کار نه پوره کوي او کله چې په ایکسچینج کې شکایت کوي نو ورته یې رسایي نه کیږي. ځایی خبریال ملک ممتاز وایی په داسې حال کې چې د قبایلي سیمه نه اوس د پرنټ او الکترانیک میډیا سره کار کوونکیو خبریالانو په کار کې هم تیزی راغلې ده او رسنۍ ورنه د لمحو لمحو خبرونه غواړي. خو په سیمه کې د دولت لخوا په انټرنیټ بندیز او پی ٹی سی ایل خرابی لکابلا دوی تل پا مشکل کیوی.
ننیا پتا سلسلہ سی میز لکا چینلی والا بار بار پمیش پسی تلیفونی ناکل خو لکا ایت کے سمرہ بیتانو شی پا 10% علاقہ شی خو پی ٹی سی ایل شتا پنی رسنستا سلتا امن آمان با حال دا پا 4 بجی دی دا غا موبائل تاور کمی لگی دلی دی چی دی دا موبائل خوش کری وا چی دی کم پی ٹی سی ایل حکام دی آغا دی یا پڑی ای خان نوستی یا پا بانی نوستی دلتا اکسار لکا درون وشی نیرا تو وشی اخپل نمبر تری دیتا میش نوستی خو پا اخپل نمبر یا تونت یا خروپی یا تاسا کې د شي چې یو یو نمبر د لاس خلک سره ملاوي.
پی ټی سی ایل چې د وزیرستان خاریو پورې محدود دی او لري پرتی سیمه د دې سہولت څخه محروم دي، نو دغه خلک چې زیاتره خپل خپلوان یې په الماراتو کې مزدوري کوي ورسره د ربیتو د پارا میرانشاه یا میرعلي بازارونو پی سی او ته راځي. خو د غلطه د پی سی او یو مالک محمد جاوید مشال ریډیو ته وې چې د پی ټی سی ایل لاینونو خرابۍ لکابل نه یوازې د خلکو ضرورت پوره کولو کې پاتې راځي بلکې کاروبار یې هم پټپ ولاړ دی.
مو پنځه ټلیفانی نه دی په دا پنځه ټلیفانی شه درې ټلیفانی نه خروب دي، دوه مې چار کو بعض اوقات مونږ د غاس خلک وزي دغه واجه چې میش ټون یې نه وي. کاروبار مې ډېر ور سره متاثر شوی دی میش ولا دا څه شاک نشته چې ګنټه ګنټه نیمه نیمه ګنټه ټون هر درې مې چکیم گا کروشي لکه ټلیفون وی یو وی یا دوا وی ته دوا کا سن وراغلل به دا نه را ګنټه ګنټه انتظار کو.
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د پی ټی سی ایل محکمې مشر او بزنس منیجر دلاور خان نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وې
موبایل ټینشته دا موبایل نشته دی نور داسې نو کسان مجبوری دی پی ٹی سی ایل لپاره نو هغه ڈسکنیکشن ډیر په مشکل حالت کې خلک نمبر نه ڈسکنیکټ کوي کوشش دا وی دوی هم عمر هم کوشش دا وی چې بهتر سہولت ورک ان سٹیبل لینڈ اور سچویشن کنه موجوده دا چې ان ګوینګ مور پروجیکټ نه شروع شي مور دې ته چې دا هغه ور کو ریلیف چې یاره موبایل موبایل حالانکه یوه زمانه چې مور سروي هم کمپلیټ و بلکې یو دوه دوه باندې موټاور هم لګولل لې
کسا هم پسیما کې د ناسم حالات لکابلا د جوان یو شمیر شوبې اغیزمنې دي خو خلک غوښتنه لري چې باید دولتي مربوطه چارواکي د دوی دغه مشکل هوارېدو مناسبې لارې چارې ولټوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولی وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شول.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. اسوسییټډ خبری، اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په پاکستانی خونزو یا سکولونو کې د نصاب پاړه یو امریکایي اداري په سړنه رپورت جوړ کړی. په دې سړنه کې راغلی چې پاکستانی زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتو سره د نفرت کولو درس ورکول کیږي او مذهبي تعصب خودل کیږي. بشیر ګواخ د دې رپورت غټ کې دروبروي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن د یوې څېړنې په حواله لیکلي چې د پاکستانی ښوونځیو یا سکولونو نصاب د هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تعصب خپروي. د یاد کمیشن مشر لیونارد لیو اسوسییټډ پریس ایجنسی سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستانی ښوونځیو کې د تعصب خودل په دې هیواد کې مذهبي بنسټ پالنه پراخوي، مذهبي ازادي، کورنۍ او بهرنی ثبات او نړیوال امنیت کمزوري کوي. ایجنسی لیکلي چې پاکستان په 1940 کال کې د جنوبي ایشیا د مسلمانانو د کور په توګه جوړ شو او وویل شول چې د ټولو اقلیتونو حقونه به پکې خوندي وي، خو په رپورت کې راغلي چې په 1980 کلونو کې په افغانستان کې د روس خلاف د وسلوالو د جګړې په مهال د پاکستان رول او په کور دننه د کمزورو حکومتونو لخوا د مذهبي مشرانو خوشاله ساتل د ټولنې سخت دریځ کولو ته لار جوړه کړه. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن د دې تحقیق په خاطر د پاکستان د څلورو صوبو له اول ټولګي یا کلاس څخه تر لسم ټولګي پورې لسلو ډیر کتابونه کتلي دي. د ادارې دا کال د فروری په میاشت کې ودیر سرکاري ښوونځیو کې 200 استادانو او شاګردانو سره مرکې کړي. همداراز د دې ادارې څېړنکارانو د پاکستان د 19 مدرسو 226 استادانو او شاګردانو سره خبرې کړي. د دې ادارې په څېړنه کې د پنجاب د څلورم ټولګي د یو مضمون یادونه شوې چې پکې راغلي د اسلام ضد قوتونه هر وخت کوشش کوي چې د اسلام حکمرانی لمنځه یوسي، چې دا کار د اسلام د شتون لپاره خطر پیدا کوي. نن د پاکستان او اسلام دفاع ډیره ضروری ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلي چې د نصاب اسلامي کول د جنرال ضیاءالحق په دور کې پیل شول. که څه هم په 1996 کال کې حکومت د دې نصاب د اصلاح کولو اعلان وکړ، خو د یادې امریکایي ادارې په وینا تر اوسه پورې دغه چاره نه ده ترسره شوې. ایجنسی لیکي چې ښي لاسي ګوندونه او مذهبي ډلې کېدای شي په کلکه د دغه بدلونونو مخالفت وکړي او همدا وجه ده چې حکومت نه غواړي هغوی وننګوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلي چې دې څېړنه کې راغلي عیسایان د پاکستان د 180 میلیونه خلکو 2% او هندوان له 1% څخه یو څه زیات دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې هندوان بنسټپاله او اسلام دښمنه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر نن د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د جنوبي ایشیا هیوادونو د ټولنې یا سارک په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره د روانېدو په مهال وویل چې د پاکستان سره یې د بې باورۍ کچه کمه شوې. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره امریکایي کمیشن په خپل څېړنه کې ویلي چې د مذهبي تعصب د مخنیوي لپاره د پاکستان د ښوونځیو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
زموږ همکار بشیر غواخو چې د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د یو رپورټ چې د امریکایي ادارې جوړ کړی و چې پاکستانی ښوونځو یا سکولونو کې د نصاب په نصاب کې د مذهبي اقلیتونو سره نفرت کولو درس ورکول کیږي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې دی بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو تاسو پام یو بل رپورت سره ګرځو زو د رڼاګانو خار کراچۍ ته سین صوبه کې یو ځل بیا کمشنری نظام نافذ کړی شوی دی دغه صوبه کې میش پښتانه وای د بلدیتي نظام په پرتله اوس نافذ شوی کمشنری نظام د دوی په ګټه کې دی بلخوا سین حکومت وای چې د اتحادی ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته به یو داسې نظام صوبه کې رایج کړي چې ټولو ډلو ته د منلو وړ وي په دې اړه ظفر کریمی یو رپورت برابر کړی چې راځي چې په ګډه وته وکړو
سین صوبه کې د اتحادی ګوندونو پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د بلدیاتي حکومت په سر د اختلافات وروسته یو ځل بیا ټولو صوبه کې کمشنری نظام بحال شوی دی ایم کیو ایم ډله سین صوبه کې د بلدیاتي نظام او پاتې تقریبا نور ټول ګوندونه د کمشنری نظام په حق کې دي کراچۍ کې میشت پښتانه هم کمشنری نظام په بیرته بحالۍ خوشاله دي
کېدی شي که سب چینج راغی خو اره اورنګي ټاون او داسمه ټاون نشي دا ماجرو دی باندې کې خکار شوی دا غي زمو تلاړ شدا غي کوسو تلاړ شدا غي سړکونو ګورا اره بیا بس لا شدا موږ مسانو ګورا بیا بس لا شدا د بنارس ګورا بس نور د پښتنو علاقې ګورا کچړې ډېر دی اره پلاړه چې زینو پنسي بو چته اره دوړې اره روډو نه اره کمشنری نظام مساوات پکې سلګ ډېر نظر ښکاری پای کې خو به خو مساوات اډونه
کمشنری نظام بخي وجه دا ده چې دې کارونه لګ تقسیم بٹول علاقوں یو آئے کہ په مخصوص علاقے دی کنه لو داخله یا دا نظام هم سنه کوي خو لا گدای شي زمو پړونو کې او پزلونو کې او پدماو کې باغ شي نه چې لک په یو علاقے کې بکار کی او کار کیږي ارزه کې بکی خبر ټوله ته پیدا ورسی
هلو نصر الله دا ټیکسی بل دی اتی نظام چې کم دی خو صرف د دې ما کراچۍ را پاره نظام خو هغه په کار دی چې هغه پاکستان ده پر د غون پاکستان د عوام چې څغوالي دی هغه نو بس دا و صحیح دی او د دې په چې بهتري راځي نو موږ ته بیا هر یو نظام چې یو چې صحیح چلی ټیکسی چلو پټول کراچۍ کې صرف د پښتنو په علاقې کار نه دی چې ماجرو په علاقې کار دی لانډي بنارس کم طرف تند پښتنو آبادی دلته کې کار نه دی نو په دې سره بالکل چې مشران یې کوي ولې نه کوي
د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان بیا وای چې سن خلکو د پاره د ټولو نه خان نظام هغه دی چې ګټه یې د ښکته طبقه خلکو ته ورسیږي د نوموړي په خبره بلدیتي نظام ښه دی خو په کار ده چې هغه کې حکومت بهتري راولي دی وای د نظام حکومت په حق له د انساني حقوقو کمیشن هم یو وړاندیز پیش کړی وو خو د بده مرغه پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم دواړو هغه رد کړی دی اصل خبره دا ده چې داسې ګامونه پورته شي چې د تیر مقامی حکومت په څیر دا ځل کارونه یو ځل بیا د مخصوصي علاقې پورې محدود ونه ساتل شي د یادونې وړ ده چې ایم کیو ایم سند صوبه کې د پرویز مشرف په وخت کې د جوړ شوي بلدیتي نظام په حق کې دی او د پیپلز ګوند او اے این پی په ګډون سند قامپرس ګوندونه او ځینې نور ګوندونه د کمیشنری نظام حمایت کوي سند صوبه کې د گورنر د ارډیننس د لاندې بلدیتي نظام نافذ وو د دغه ارډیننس موده د روانې میاشت په شپږمه نیټه پای ته رسیدلې او د نن څخه په ټولو صوبه کې یو ځل بیا کمیشنری نظام رای شوی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سور سو میرای وستوت
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
اوریدونکو د اټمی توانای نړیوال ادارې په خپل رپورت کې ایران د ایران د کیمیاوي وسلو جوړولو د هڅو لپاره تورن کړي ل غربي هوادونو د دې هواد پر ضد لا سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده بلې خواته ایران دغه تورونه به اساسه بللې دي او ایران ملګرو هوادونو روس اشاره ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې به د ایران پر ضد د بندیزونو اقدام مخه ونیسي په دې اړه نور تفصيل د واشنگټن د مشال ریډیو خبريال هارون بچا راکوي
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ایران د اټومي لانجې په سر په دې هیواد د 2008 میلادي کال را په دې خوا څلور ځله بیلابیل اقتصادي بندیزونه لګولي. رویټرز اجانس د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپې له قوله لیکي چې وایي که چېرې ایران د نړیوالې ټولنې مطالبو منلو ته غاړه کینږدي او له جدي همکارۍ کولو څخه انکار وکړي، نو موږ تیار یو چې له خپلو نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره یو ځای ایران په بېساري ډول له بندیزونو سره مخ کړو. بریتانیا په عین وخت کې ویلي د ایران اټومي کشاله یو خطرناک پړاو ته داخله شوې او د ایران لخوا د ډایلاګ نه پیلول بعد یوې لوی شخړې سبب وګرځي. اخو بیا ایران چې ور باندې لګول شوې د کیمیاوي وسلو د جوړولو د غنوي تورونه بې بنیاده بولي، خپل هغه زوړ دریځ تکراروي چې وایي د اټومي پروګرام د سوله ییز مقصدونو لپاره دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شروع په ورځ د هیواد په شهر کورت ښار کې د خلکو یوې مجمع ته په وینا کې وویل ایرانی قوم هوښیار قوم دی او دی به د بمونو جوړولو پر ځای د خپلو اعلی اخلاقي اصولو په کارولو دښمن لا ماتې ورکی. نوموړي زیاته کړه
چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ امریکا میکنید؟
ته د امریکا د تشتور داول کبلا ولې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې عزت ته نقصان رسوي؟ دا بستا په ګټه وی کی ایرانی قوم لا د دوستای لاس ورکی. تاریخ خودلې دا چې د ایران دښمنان لګټه او ویاړ څخه نه دی بابرخي شوی،
طعم افتخار و پیروزی را نچشیدند.
د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استاذی علي اصغر سلطانی هم د ادارې راپور بې توازنه او د امریکا د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی یو راپور بدلی چې په خبره یو داسې ثبوت هم نه دی راوړل شوی چې وخایي ایران له خپل اټومي پروګرامه د پوځي مقصدونو لپاره کار اخیستی دی. خو اسرائیل بیا دغو خطرونو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام کولو دړکې هم ورکړي دي. د دې هیواد پخوانی خارجه وزیر او د اوس لپاره د اپوزیشن مشر زی پی لیونی په تل ابیب کې رویټرز اجانس ته ویلي د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته نړۍ په دې خبره پوه ده چې ایران د څه کولو په لور روان دی او باید رامنې
کی.
موږ له نړیوالې ټولنې له آزادې نړۍ څخه تمه لرو چې ایران به له نیوکلیایي وسلې له جوړولو منع کړي. داسې کېدل یوازې د اسرائیلو په ګټه نه دي، دا د ګرد نړۍ په ګټه تمامېږي. دغه راز د امریکا حکومت هم د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په پایلو د اندېښنې د اظهار په کولو ویلي له خپلو ملاتړو هیوادونو سره یې سلام مسلات پیل کړي سو ایران د لا ډېر فشار لاندې راولي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي پروګرام په حق لا اعتراضونه امریکا نه بلکې نړیوالې ټولنې مخې ته راوړي دي او دا چې باید ایران ورته ځواب ووایي. نوموړي زیاته
کړه
ښکاره خبره ده موږ لګیا یو د راپور او د دې د پایلو جایزه اخلو کوم چې په حقیقت کې ډېر د پام وړ دي. موږ دا د ایران د هغو هڅو چې غواړي نیوکلیایي وسلې جوړې کړي تر ټولو زیاته مفصله او هر اړخیزه ارزونه بللې ده. حقیقت دا دی چې دا د ایران د نیوکلیایي پروګرام د اصلیت په اړه نورې پوښتنې هم زیږوي. اروپایي ټولنې هم د انرژي د سار د نړیوالې ادارې په راپور کې ورکړل شوو حقایقو ته په کتنې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي د ایران پر وړاندې به دوه اړخیزه ستراتیژي وکاروي چې له یوې خوا به د دې هیواد پر ضد د سختو بندیزونو د راوړلو ملاتړ وکړي او له بلې خوا به په د فشار سیوا کې تر څو د خبرو اترو له لارې د دغې لانجې حل ممکن شي. راپورونه د جرمني په اړه هم وایي چې د ایران لخوا ډایلاګ ته د غاړې نه کېښودو په صورت کې په دې هیواد د بندیزونو لګولو له وړاندیز سره موافقه کړې، خو په عین وخت کې د ایران پر ضد د کوم پوځي اقدام کولو له خبرو سره مخالفت ښودلی دی. د رویټرز اجانس په راپور کې راغلي روسیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د غربي نړۍ اندېښنې په ځای بولي، خو ورسره بیا وایي داسې شواهد یې نه تر سترګو کېږي چې ووایي ایران واقعي د اټومي وسلې د جوړولو په هڅه کې دی. اجانس د روسیې د مرستیال خارجه وزیر ګینډي ګټیلوف له خولې لیکي چې وایي نړیواله ټولنه به په ایران د اضافي بندیزونو لګولو ته په دغه هیواد کې د رژیم د بدلولو د یوې وسیلې په توګه وګوري او زیاتوي چې روسیا به د دغه رقم هڅو کله هم ملاتړ ونه کړي. اخو بیا چین چې له ایران سره مضبوطې سوداګریزې اړیکې لري ویلي دغه هیواد په منځني ختیځ کې د کیمیایي وسلو د خپرېدنې د عمل سخت مخالف دی او له ایران یې غوښتي تر څو د یو لچکداره او مخلصانه چلند په خپلولو له نړیوالې ادارې سره د جدي همکارۍ لاره اختیار کړي. په داسې حال کې چې د ایران په اټومي تنصیباتو د حملو خبرې کیږي، د کوم لامل چې ویل کیږي د دې هیواد د تیلو سکتور به اغېزمن شي. څېړونکي د اروپا مالي بحران ته په کتنې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د جګېدو له کبله اندېښنې څرګندوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو د خپرونې په دویمه نیمه کې تاسو اوریدلی شئ 19 پروګرام پلوشه. خو منور شاه استودیو ته را رسیدلی دی او په پیښور کې یو نیمه بجه شوې ده. نو راځي چې د منور شاه نه د خبرونو لنډیز وو.
نن په مالدیب کې د پاکستان وزیر اعظم د خپل هندي سیال سره ملاقات کړی او په دوړخیزو معاملو یې خبرې اترې کړې. امریکا وایي د پاکستان اټومي وسلې په محفوظو لاسونو کې دي. په خیبر ایجنسۍ کې د امن سرشتي او وسلوالو ترمنځ نښته کې مرګ جوړ وخته. سویډن به د راروان کال نه په افغانستان کې موجود خپل پوځونه ستنول شروع کوي. په ترکی کې د زلزلې له وجې 15 کسان مړه او په لسګونو د پلانګو شو ودانیو د ملبې لاندې ګیر دي. او نن سهار وختي نامعلومه برید کوونکو د مصر، اسرائیل او اردن ترمنځ د ګیس پایپ لاین د مصر په سینا سیمه کې په بارودو الوزولې دی.
اوریدونکو د مشال رډیونو مو د خبرونو لنډیز واوریدل چې منور شاه تاسو ته وړاندې کول. اوس وخره رسیدلې دي د پاکستان کورونو ورسپانو ته د کتنی چې په اسلام آباد کې زمونږ همکاري انیسا اجمل د ورسپانو ته کتنه کړي او دا رپورټي برابر کړي.
ورسپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې د صبح خبر پښتونخوا سیمې تارو جبه کې د خون بابا مقبره بم باندې الوزلو کوشش ناکامه کړې شوې ده. د تیر اتوار پر ورځ د تارو جبه په مقبره کې خون بابا مزار ته د شپږو کیلو یو بم کې خوده شوې وو، خو خوشکسمتۍ سره دا منصوبه ناکامه کړې شوه. ادارې لیکي چې قبرونه که د بزرګانو یا د عام خلکو وي، خو په اسلام کې د قبرونو احترام موجود دی. په صبح خبر پښتونخوا کې مخکې هم داسې قسمه ډېرې پېښې شوې دي، د کومې نه چې د تحفظ د کمی احساس کیږي. ادارې لیکي چې د انسان اصلاح په نفرت یا په قوت نه کیږي، بلکې په مینه او دلیلونو سره کېدای شي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د سار کونډبا نن په مالدیب کې شروع کړی شي، چې پکې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ لیدل کاته هم ممکن دي. ادارې لیکي چې د کلنا سار تنظیم جوړ شوی دی، نو د پاکستان دا کوشش دی چې دا تنظیم د هم یورپی یونین، شنګای تعاون تنظیم او آسیان په شان د یو نیم عرب آبادۍ ستونزې هوارې کړي. خو پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې تنظیم په کوششونو کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. ادارې لیکي چې د سار تنظیم کوششونه ستر ته رسولو لپاره د اسلام آباد او د نوی دہلی ترمنځ د مذاکرات کولو ضرورت دی، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کې چې څومره پاکستان ته ګټه رسي، نو د هغې نه زیاته هند ته ده. نو د پاکستان او هند ترمنځ چې څومره مذاکرات شوي دي، په کار ده چې هغې کې شوي معاهدو باندې عمل وکړی شي. او د پاکستان او هند په شمول د ټولې جنوبی ایشیا حالات دا ضرورت لري چې د سیمې مشران د سنجیدګۍ سره د امن او پرمختګ لپاره خپل خپل کردار ادا کړي. ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې چترال او هزاره ډیویژن په سیمې کونش ویلي کې په ناجایزه توګه د ځنګلو کټ کولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راځي، او دا متعلقه سرکاري ادارو کې موجود کسان کوي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسه د ځنګلونو بې دردۍ سره کټ کولو له وجې په موسمونو هم خراب اثر غورځېدلی دی، او ورسره کمی خزانې ته هم د اربونو روپو زیان شوی دی. ادارې لیکي چې د دې صورتحال مخنیوي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په دې برخه کې رویټرز خبرې جان خپل مقاله د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي تړون، او برتانی ورسپانې ټیلیګراف په پاکستان کې سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د کموخ پاړه لیکلې ده. د دغو دواړو مقالو مهم ټکی د مجید بابر نورو.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د یو چارواکي له خولې لیکي چې هند پلان لري چې افغان پوځي جنگي یونټو ته په مهمو جنگي سکولونو کې روزنه ورکوي. رایټر لیکي چې د هند دا پلان د افغانستان سره ټینګه ژمنتیا څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې غربي پوځونه د افغانستان نه د وتلو لپاره تیاری نیسي، او داسې ښکاري چې دا پلان به د پاکستان هغه ویره نوره هم سیوا کړي چې دوی ګڼي چې دا د پاکستان نه د ګیرې اچولو یوه هڅه ده. رایټر زیاتوي چې کېدای شي هند افغان پوځ ته وړې هم ورکړي، او تیره میاشت د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون تر مخه به هند د افغانستان د هوایي ځواکونو پایلټانو او ځمکني کارکوونکو ته روزنه هم ورکوي. رایټر خبري ایجنس لیکي چې دا مهال هند افغان ځواکونو ته په پټه او په غیر منظم انداز روزنه ورکوله، او صرف افغان پوځي افسرانو ته به په سکولونو کې پوځي زده کړه ورکوله. او په 2008 کال کې یو ځل هند دوه افغان پلټنو ته روزنه هم ورکړې وه، چې یوه تنه کې دیرش افسران به وو. خو دغه موجوده ستراتیجیکي تړون به اوس هند ته په ښکاره دا اختیار ورکړي چې د افغان پوځونو روزنه وکړي، او د 2016 کال نه پس چې بهرني ځواکونه به د افغانستان نه وتي وي، افغان ځواکونه د طالبانو وسلوالو سره د جنگ لپاره وروزي. رایټر خبر ایجنس زیاتوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د امنیت د وضع برابرولو سره سره هند افغانستان سره په ټولنیزو مرستو کې هم لاس کوي، او په دغو کې تر ټولو لویه مرسته د 2 ارب ډالرو هغه مرسته ده چې له مخې به یې سړکونه، د بجلی د رسد لپاره د ستنو او تارونو نظام او ډیمونه جوړول دي. رایټر زیاتوي او دا په دغه سیمه کې د 2016 کال نه پس د خپل اثر زیاتولو د هڅو لړۍ ده. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف خپله یوه مقاله په پاکستان کې سخت کال د سیلابونو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان پرله پسې په 2 ځل د سیلابونو له کبله یو حیرانوونکي تباهۍ سره مخ دی. یو شمېر مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی دی چې دا مهال 9 میلیونه سیلاب ځپلي به مالي مرستو کې د لوی کمښت له کبله ناروغو او د خوراک د کمی له کبله سختې تباهۍ سره مخامخ شي. ورځپاڼه ټیلیګراف مخکې وایي چې دوی ته خیراتي ادارو ویلي دي چې د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره د دوی د هغه مقدار نه ډېرې کمې مرستې ترلاسه شوي دي چې د دوی ضرورت و، او زیاتوي چې کېدای شي دوی د مرستو یو شمېر پروژې بندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د 223 میلیونو ډالرو هغه اپیل چې دوی نړۍ ته کړی و، د هغو پیسو ایله 1/4 پیسې راغونډې شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال د سیلابونو نه خلک سم شوي نه وو چې سخت کال پرې د پاکستان د تاریخ تر ټولو نه بدتر سیلاب بیا راغلو. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې د آکسفیم مرستندویه ادارې د تګلارو ایډوایزر شاهین چختای وایي چې په نړۍ کې اقتصادي بدحالي هم د مرستو په لړ کې د پیسو راغونډولو پروژې اغیزمنې کړې دي.
مجید بابا روچی تاسو ته د دوه ورځپاڼو مهم ټکی د مقالو مهم ټکی تاسو ته دراوړولو. یو بل مقاله هم تاسو لپاره لرو، رویټرز او اسوسییټډ پریس لیکي چې امریکا لخوا یو ځل بیا د پاکستان باور زیات شوی چې د حقانی ورپکې ډلې خلاف د فوزی عملیات وکړل شي. نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
رویټرز خبری اجنس امریکایي چارواکو د خلیلکی په افغانستان کې د امریکا په ځواکونو او یا نورو مهمو ځایونو د هغه ورپکو ډلو چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري لخوا حمله به د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات نور هم خراب کړي. رویټرز زیاتوي د اسلام آباد لخوا د حقانی ورپکې ډلې خلاف ګامونو نه اخیستلو سره به د واشنگتن په اندېښنو کې لا نور زیاتوالی راځي. په افغانستان کې په دې وروستو کې د امریکا په سفارتخانه او امریکایي پوځونو د حملو وروسته یو ځل بیا په پاکستان د باور زیات شوی چې د حقانی شبکې خلاف ته عملیات وکړي. رویټرز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرال مایک مولن دا ویلی وو حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو داسې وزر دی چې دوی یې کله هم استعمالولی شي. اخوا اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د امریکایي کانګرس غړو سره په خبرو کې ویلي دوی به د امریکا سره په ګډه کار کوي چې دا شان د خپل ملک ترهګري ختم کړي. اخوا د امریکا د داخلي امنیت مشر مایکل میکال وای د ولسمشر زرداری د خبرې هله د اهمیت وړ کېدی شي چې آیا هغه په خپل پوست خپل خبرې منلو زور لري او کنه. اسوسییټډ پریس د میکال د خلی لیکي د په فکر ولسمشر زرداری داسې فکر کوي ګینه امریکا به د پاکستان سره خپل امداد جاری ساتي. خو دوی ورته په جواب کې ویل د پاکستان لخوا کچرې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه همداسې دوام ولري نو امریکا به دغه هیواد سره په مالی مرستو کې د ممکنه کمی په اړه غور کوي. اجانس زیاتوي د کانګرس غړو ته د پاکستان ولسمشر زرداری دا هم ویل چې دوی د امریکا سره کاروباري اړیکې جوړول غواړي او باید امداد نه بلکې تجارت پر مخ بوزي. امریکا په تیر نږدې وخت کې یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړي چې د حقانی شبکې خلاف دې پوځي عملیات وکړي، خو په جواب کې لا مخې ته څه نه دي شوي.
اوریدونکو د اختر په راتلو اسلام آباد ته د مزدوري په غرض راتلونکو خلک واپس خپل سیمو ته لاړ شي او خار لکه د یو خایسته دشت منظر وړاندې کوي. خو هغه خلک چې د سمجبري په وجه اختر په اسلام آباد کې تروي د هوټلو مارکیټونو او دوکانونو د بندوالي د وجې له سخت مشکلاتو سره مخامخ وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو سیمو نه یو شمیر خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي، که ورکوټې اختر وي یا که غټ، زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو کې خپلو خپلو علاقو ته لاړ شي، خو ځینې داسې خلک هم شته چې د اختر دا ورځې دلته تېرې کړي. دا ځل هم په لوی اختر کې زیاتره نوکر پیشه خلک، دیاړیمار مزدوران، ټیکسي او لارو موټرو ډرایوران، دکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپلو خپلو کورونو ته لاړل او اسلام آباد ښار د یوې ښایسته او رنگین دشت منظر وړاندې کوي. په سړکونو د لارو موټرو شمیره د نیش برابر ده او ټول مارکیټونه، هوټلې او بازارونه نن د اختر په درېیم ورځ هم بند دي، چې له وجې نه صرف اسلام آباد مقامي خلک بلکې محنت مزدورۍ په غرض راتلونکي خلک هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. محمد رشید چې مومند ایجنسۍ نه تعلق لري او په اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې د چوکیدار په حیث خپله ډیوټي ترسره کوي، وایي
دلته مشکلات ډېر زیات دي. نام ورځو کې خو اسلام آباد ډېر ګرم وي، خو په دې اختر ورځو بیا دا شي زیاتره بار نه خلک رالی، دفترونه بند شي، مارکیټونه هر څه بند شي. اوس دلته مونږ ناست یو، دا روټو والا نشته دی، هوټلې بندې دي، نو مونږ دپاره ډېره سخته ځکه ده چې نور روټۍ شته چې راوالو. ورځ کې یو وخت روټۍ هم ډېر به مشکل مونږ ته ملاویږي، او بل دا دفتر مانا ټوټل بند دی، نو دفتر له دن نه تللی شو، نو به په ګیټ کې ناست یو.
د لارو موټرو او ټیکسي ډرایورانو د خپلو کورونو ته د تلو له وجې ښار کې د ترانسپورټ هم ډېره مسله ده. محمد زمان چې د خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او د تیرو 12 کالونو په اسلام آباد کې پاتې کیږي، وایي چې زمونږ خپل خپلوان په پینډۍ کې اوسیږي او د اختر په ورځ د لارو موټرو د نشوالي له وجې موږ د خپلو خپلوانو کره هم نشو تللی.
اسلام آباد کې مو ډېر وخت راسه، تقریبا 12-13 کاله وشو چې زه دلته اوسېږم. نو دلته چې اختر مو راغی، نو پهلا راز دا مایه مقاتل مارکیټ ته ولاړ یو ځای بلته روټه هیڅ قسم دراک نه لګیږي، هر څه چې قیمت باندې وي. هله بعد مې خیال و یاره دلته مو رشتہ دار یو څنګه تر نو ټیکسی تا ویرانه، نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپۍ غواړي په دارت باندې، ماته وجیره 400 روپۍ ورکوي. نو مو ته ځلکه 400 روپۍ څنګه درګي چې بس خپل مرضی ده، نو اخر چې قیمت زه خپل خپلوانو څنګه نه لاړه هغه د شپه مې تیر کړ.
محمد اسلم چې G10 سېکټر کې اوسېږي، وای اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوند نشته، د اختر د ورځو نه خو په عام ورځ زیات خوند وي.
او بعد دفتر سنسان یو علاقہ چی سڑے ادارے پکی بالکل خاموش خاموشی، سڑکوں سڑے روزی بالکل اس پکی نہ سو شور شدہ نہ بل سڑے وج بیخی نہ پیغم نکم نہ ظالم دفتر در در ختم شی داخل کر روزی شور شار لگ جوش ماحول خجور شی داس شوی دا اسلام آباد چی بیخی انسان کے سشتنا دفتر سرا
دزای اسیدون کو وینا دا چی حکومت دے پدا سے موقو اسلام آباد کی در سیل سپاٹے لپارا موقع پیدا کری، چی نہ صرف ورسرا د نور اسی مخلق سیل لراشی بلکہ خوارکا خلا روزگار ہم پلاس ورشی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل چې په اختر کې اسلام آباد څنګه منظر وړاندې کوي. او وزو جلال آباد ته لر او بر پښتون یو دی د هغې فلم نوم دی چې د تیر سلو ورځو راهیسې د جلال آباد ښار په یو پارک کې د خیمې یا تمبو لاندې د پروجیکټر په ذریعه د مینوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې کیږي. په دې فلم کې د لر او بر پښتنو اداکارانو په شریکه کار کړی. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د دې فلم په حق له سوکتونکو سره خبرې کړي چې تفصیلی په دې رپورت کې اورو، خو دا رپورت د سندرې په غږ پیلېږي.
دا د لر او بر پښتون یو د ټیلی فلم سندره ده، کوم چې د اختر د لومبۍ ورځې څخه تر څلورمې ورځې پورې د جلال آباد ښار په یوه پارک کې د خیمې یا تمبو لاندې د پراجکټور په ذریعه د مینوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې شوی. دا منی فلم چې د لر او بر اداکارانو په ګډه جوړ کړی، هڅه پکې شوې چې د پښتون د یووالي پیغام پکې ورکړي. د دې ټیلی فلم پروډوسر او اداکار محمد ظریف وایي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې لیدو ته ځوانان په شوق او علاقمندۍ سره راځي.
دا فلم لر او بر باندې موږ ډېر زیات خواري او محنت کړی دی. د لر او بر د پښتون دی والی پیغام هم ورکړی دی. سلو په ټکټ هیڅ نن سبا نه دی، نن څلورم ورځ ده. راش په ډېر زیات او کنه ټکټ باندې خلک دلته نه رانه وتی، بیا باقي په سیټونو باندې ګرځېدو ټکټونه هم ټولول.
یو تن چې دا فلم یې لیدلې وایي چې د پښتني کلتور سره سم جوړ شوی دی.
محمد آصف د جلال آباد ښار اوسېدونکی. لر او بر پښتون خو ډېر تعلیمي او ښایسته فلم دی. موږ چې وکاته نو دې فلم نه دا مطلب واخیست چې لر او بر پښتانه یو دي، په کابل کې اوسېږي او که په پېښور کې اوسېږي، نو د پښتنو د یووالي درس دی. دا بل خوار دی چې د افغاني کلتور سره سم فلم دی.
یو تنزل مکی وایي چې بیا بیا یې فلم لیدلی او خوند یې ترې اخیستی دی.
اسمت الله دې د ننګرهار اوسیدونکی یم. دا څو ورځې دي چې زه دا فلم ګورم. ډېر ښایسته فلم دی او ډېر ښه ډاکټر یم دی، ښه پکې کار هم کړی دی. د دې فلم دا مقصد دی لر او بر پښتون یو دی او ماتې دا خبرې زکه
یاد دی وی چې د ډاکټر نجیب الله تر حکومت پورې په جلال آباد کې دوه سینماګانې فعالې وي چې یوه یې سرکاري او بله هغه یې شخصي وه. خو د تیرو شلو کلونو راهیسې چې د جنگ د لمبو ښکار شوي، د خلکو د بیا بیا غوښتنو سره سره ورته حکومت پام نه دی وراړولی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دی د اونیس پروګرام پلوشا چې زموږ همکاري فرخنده وزیر تاسو ته برابر کړی دی. نو راځئ دې پروګرام ته په ګډه وکړو.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سول بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې موز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د اختر په اړه دی ریپورت تا. د وړوکي اختر په رنگ په لوی اختر کې هم خزې ډېرې مصروفې وي او اکثره یې اختر د خوراکونو په تیارولو کې تیر شي. په لوی اختر کې خزې زیاتره د غوښو نه د بیلابیلو پخلو په جوړولو کې بوخت وي او دا اختر یې هم د پخلي په ځایونو کې تیریږي. اخوان جنی وای د وړوکی اختر په رنگ د غټ اختر لپاره هم هغه شان تیاریاں کوي. لکه د پیښور مهناز وای د دواړو اخترو لپاره پوره تیاری کوي.
مونگا خو ٹولو نا اول اسیم خلق وقتی را پسی خود اختر پر رس زمونگا ٹولو کوشش بھی وقتی سحر را پاسو اور اخپل رون تا خو کپری وپری برابر کچی ای اختر منزون تا زیوائی رات لور پوری بیا مونگا منچی پخ کری اسی خو خلق سوکسا پخی سوکسا پخی خو مونگا خام خواب منچی دا غیر دا پار بیالی پخو اور دشپین امی رون و میتائی ویتائی روڑی بس پخپل کور کے پخپلو کی رای وزی شو اور اغا چی اغی دا منزون نا واپس راشی نو اغی تکینی اور مونگا تر اغی پوری بیا چی دا اختر دا مکو ان تیاری کړي خپل جامې باټي او غي د پسته د خپل رونو سره خپل مور پلار سره د سر نه بیا اختر مبارک یو کومه لاو شو
او دا چې د اختر له دې ست تیاریا نه کړي دي
د اختر د خیره څنګه چې نور کله کوه وا شان جامې مو ورته خستی دي او جوړی کړي مو دی ورته ډیر پامینه او ور سره مو اوما شان شان دی بنگلی نه تا خستی دي او نور اخوا دی خوا
اخوا په اسلام آباد کې ګلپری چې د پیښور اوسیدونکو ده دغلتا د مشال همکار ریاض مزاخل توای دا نشی کولې په دې اختر کې یا خو قرباني وکړي او یا خپل بچو لا نوې جامې جوړې کړي. ګلپری زیاتوي
زلګیم د کور نو کار کوم او بس مجبورې سره خپل ټیم پاس کوم.
ها نو څنګه سبونه پیسې ته ملایوي چې من تاسو د کور اخراجات پوره کیږي کرایې
نه پوره کیږي زه مې دوه بچې مې کبار را غونډې یو ماشوم لکه تا پړکې سوري دي هغه سره کمپلیس کې داخل دي.
ها او خوان مو سکار کوي
نه اکار نه کې هغه اټا ټا بیماری پر راغلی وغه نه بچو غه من لکه ډاکټر کار منه کړی دي.
ها نو دا اوس کم اختر لوی اختر دنه په دې اختر کې به تاسو ډیوټي کوي کو چټي بګوي
یو ورځ به چټي راکې.
ها پاول نه ورځ به چټي
دې زی اختر په ورځ چټي به راځي کارل
لکه یو موقع په اختر کې چیرې سګنه تاسو چې آیا په اخترونو کې دغه شانت سکیږي تاسو له فوکس صدر کوي
نه زما به چې څه فکر زه غونډې
او کوټه فوکس نه روړي
کوټه نه روړي
او څه دې کوم ته تاسو وایي چې مطلب څه پیغام ودا ورکول غواړي چې تاسو غریبانان یې هر سړی چې ګندنو په خپل خپل کور باندې خوشاله دي څه پیغام ته ورکې
نو کوچا سره لکه مطلب سرکاري امداد مطلب تر اوس لاسو کو خدای دې سره خو کې او دغه ته لا ډېر غریبانان نه خوان بیمار دي بچي واړه واړه دي سارو بجي روزو ما خام بجي کوټه زمو
اخوا په ننګرهار کې عابده او ډیوا د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد توای د اختر ورځ ته دوی ډیر په انتظار وي او غواړي په خوشحالي تیر کړي.
اختر په خدای باندې منځو او د اختر نوم دي په راغلي چې موږ خپل خپلوانو کې رزو د اسلامي دغه چې موږ باید ول منځو او د الله جل جلاله طرف را لګل شوی دي تر څو موږ د په خدای سره ول منځو.
تاسو د اختر د جامع کړي دي بنګړي مو اغستی او کنه
ځنه کې نه خوام دا کاری چې اخترون ته خوشحالي دغه ام دي لپاره چې یو کالیو بنګړي مو اغستی
نیم دی او د ننګرهار رسیدن کې ما دا غلو اختر چې د منګا یعنی خپل غوړم چې خپل فامیل سره همدلته تیر کوم ځکه چې دا یو خوخی ډیر ډک اختر دی ځکه چې د خدای جل جلاله خو دا یې موږ لپاره دوه خوشحالي راغلي چې یو لوی یو بل کوچنی اختر دی نو پس غوړم چې دغه اختر په خوشحالي سره تیر کړم.
دا چې په اخترو کې هنرمندان او بیا خاص کر خزه سه مصروفیات لري او څنګه د اختر ورځ تیروي د پښتو ډرامو یوې ځوانې هنرمندې نجیبه فیض مشال ریډیو ته وویل اکثره یې د اختر ورځ ډیره مصروفوي او زیاتره د پروګرامونو په جوړولو کې د اختر ټوله ورځ بهر تیر شي. نجیبه وړاندې وایي
اختر یعنی خدا چې آفس کار دی اختر پروګرامز نه کی دومره بیزین چې یو کومه شاپینګ وته وای کپڑے وته نه باندې دی اغستی.
تاسو اختر څنګه تیریږي په عام لکه نور اختر مو څنګه تیری شوی دی؟
د نور اختر خدا سي چې اختر نه تقریبا یو 15 ورځې مخکې نو بازار درځي او دا دکانونه یو کپڑے خلو درځي باندې ویل جوړو تیاری دیلی خلو کنه نو زمون خدای چې کور کې اختر یې نه کړم باندې راځي چې کور کې تیر شنو هغه ډریسز واچو بیا زمو پروګرام پروگرام د پاره زو لایف پروگرام وی ٹرانسمیشن وی داغه د پاره چې زنه بیا نور ګریس چینج کوم دا کور کی او چینل کی زمونږ اختر تیریږي.
ها نجیبه فیض د اختر پورس پخله کوي او کنه
اصل جی خبر دا چې زه د اسی دروغه مې دی له او ډیر پخله کوم خو ما خیال چې نو د دم کې اوسه ما پیږي نه ته وځه ته پتی کیره چې ډیر زیاته سي نه لایک هم په پخلی په دې ځینو کې نو پخلی کوم ټول مور دی کې خو څنګه د افغانستان سیمه سره مې
دا اختر لپاره اوریدونکو ته بسوای
دا اختر د پاره خدا چې اول خو زمون کې څومره اوریدونکو دی هغه ته زما دا لخه د کوم اختر دا خوشالیان دي ډیر ډیر مبارک شي او د کوم چې اختر دی خطیر کې دا هغه د خلک چې کوم یې کنن پاکستانیان دي او زمونږ د پښتنې شبه پښتونخوا سره تعلق لري او هغه هم د ډیر څه مستحق دي خو هر انسان د خپل وس مطابق بری اختر په دې خوشحالیانو کې تصور کولی نشي خو زه یې مکلف دومره کې د اختر دا ورځ چا سره راځي نیزوي او د دې لار شه چې اختر مبارکي له هغې ته لاړ شي یو لس 15 منټه ورسره تیر کړي نو زه یم چې دا ډیر زیات غټ کار دی هغې ته په اختر کې دا محسوس نه شي چې یاره هغې یوازې
او اوس هم راځو د اختر په اړه یو بل رپورت ته. په پیښور کې په وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر یعنی د ښځو د کاروبار د پرمختګ په حکومتي اداره کې د ښځو او نجونو لپاره د اختر یو میله ترسره شوه چې پکې یو شمېر ښځو ګډون وکړو. د مشال خبریال غلام غوث هم دغه میلې ته ورغلی نو راځئ چې تفصیل یې په دې رپورت کې واورو.
په ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر پیښور کې د ښځو او ماشومانو لپاره د اختر لپاره د شاپینګ کولو یو میله لګیدلې ده. په دې میله کې په سټالونو کې د ښځو او ماشومانو کپڑے، نکریزي، بنګړي، ګلونه، سرخی پاوډر او نور هغه سیزونه کوم چې ښځې او ماشومان په اختر کې کاروي میلاویږي. د خیر خیګړی او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر میرمن ستاره ایاز د دې میلې د پرانیستې پر مهال مشال ریډیو ته وویل
ناجی تاسو ګوري دلته زیاتره د ځوانان کسان دی د یونیورسيانو نراغلی د دې مین ایم دادې چې دلته کې پښتونخوا کې د ټیلنټ کمی نشته دی خو صرف د یو لار ورکول دی یو لار ورته خیال دی پخې باندې موږ کار کوو دی سره تاسو ګورئ سټالونه ټولو ماغه د ینګ جن کوي دی هغه راغلی دی هغه خپل چې کوم پروډکټس هغه دلته ډسپلی کوي او کافی ډیر ته نه خرڅیږي نو دا هغه اکنامک گروتھ هم زمونږ دې سره خکېږي لګیا دی او بل زمونږ نوې جنریشن کې یو هوپ را پیدا کیږي چې اغه تلاره ملاوی یو مخکې تلش
هم د دې میلې په اړه د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشري نبیلا پرمان مشال ریډیو ته وویل
دا چې وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې نن عيد میلا شروع شوې ده دا اصل کې د یونیورسيټي چې کوم به خبر یونیورسيانه دي او هغې کوم بزنس سکولز کې جنکه سبق وې د یونیورسيټي سټوډنټس دي مونږه هغه آن بورډ اغسته دي دا چې عيد سره ریلیټډ چې کوم سامان وي نکریزي بنګړي جامې او د خزو د بیډ کاورز دی او اکسسریز دی کاسمټکس دی نو جنکو د خپل کوشش کړي دي.
د اختر د شاپینګ لپاره راغلي میرمنو او په دې میله کې سټال لګاونکو هم د مشال ریډیو سره خبري اترې کړي دي. دوی وایي
زمانوم ناتیا بوستان دی او اګریکلچر یونیورسيټي نه راغلي یو او هارټیکلچر سټال ریپرزینټ کوم موږ خپل زم سر دتا سګوري تازه ګلونه دي تازه ګلونه موږ ګلدستي خرڅو بیا دی خو درفته ګوري نو زموږ سره چې کوم وچکړي سیزون دي وچ ګلونه یې پانی یا ډیر داسې سیزون دي چې هغه ونو نه د پانی را لری شي شاخونه را لری شي موږ دغه سیرتاو کو نو موږ هغه سیزون را اوچت کړي دي کوم چې موږ کورونو کې ډیر خشاک ورته وای هغه موږ را اوچت کړي دي پانی او دا سیزون او هغه موږ لګولي دي په خپل سیزون باندې خپل دا ډسبینونه مته جوړ کړی دی د جولری باکس مته جوړ کړی دی او دلته کې ډیر زیات خلکو زمونږه تعریفو کو ډیر خلکو خوښ شو دا زمونږه کافی خرڅ شو
زلته کې وومن بزنس ډیولپمنٹ سنټر ته راغلی هم دلته ډیر مختلف سیزن سٹالونه لګیدلې دي کې کپڑے دي ډیر جولری د پکې د ډیکوریشن پیسونه دي پکې خلکو ډیر خپل لاسونه باندې جوړ کړی دي مهندی پکې لګي او ډیر خپل خپل سٹالونه لګیدلې دي ماو قتل ماشالله ډیر خپل خپل کپڑے دي ډیر ارزان قیمتونه باندې دي او ډیر خپل ارینجمنټس خلکو دلته کې کړی دي ډیکوریشن پیس نه ډیر ریزنیبل پرایسز باندې ملاویږي کم چې خلکو په خپل لاسونو باندې جوړ کړی دي کپڑے په خپل ډیزاین کړی دي ډیر جنې کین ناشتي دي غي مهندی لګي خلکو ته خپل خپل ډیزاین نه ډیر ارزان ارزان قیمتونه باندې جوړي څنګه چې د اختر مخه دا ټول خلک را روان دي
د پیښور په بازارونو کې دا وخت تر شپې نه وخت پورې کاروباري هلې ځلې روان وي
د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې د اکتوبر د شپږم نیټې نه د کراچۍ فیشن ویک په نوم یو میله ترسره شو چې په کې نه یوازې د پاکستان د ښځو د فیشن ډیزاینرانو ګډون وکړو بلکې د امریکا، برتانیا، آیرلند، مصر او آسترالیا په شمول د 12 ملکونو راغلو او یو ماډلو او 2 ډیزاینرانو ګډون وکړو. په کراچۍ کې داسې میلې د 13 کلونو راهیسې زیاتې شوې دي چې په کې د هر ملکونو ډیزاینران او ماډلز کټون کوي چې دا شان نه یوازې د ودونو د جامو او کالو نمایش کیږي بلکې دغه ډیزاینران د یو بل د کار په اړه هم پوها او معلومات شریکوي. د کراچۍ د فیشن ویک یو منتظم یوسف بیگوای
جو ہماری پوری نئی جنریشن ہے نا وہ آج کل فیشن کے بارے میں بہت زیادہ آگاہ ہے
چنوې پیشن څه دی سټایل څه دی او بل خبره دا ده چې ګنشمیر هلکان او جنټې د ماډلینګ برخه په لور روان دي دوی د میله کې د خپل لباسونو او کار په لړ کې مهنت کړې وو او ښه جذبه یې وښودله داسې میلو کې ځوانان او پیغلو ته دا موقع په لاس ورځي چې خپل صلاحیتونه په خلکو ومني او د پاکستان په ځوان کول کې د داسې خلکو هیڅ کمی نشته چې د دې ډول صلاحیتونو څخه برخمن دي.
په دغه میله کې ګڼ شمېر ملکی او بهر ملکی انجنو او ډیزاینرانو ګډون وکړو چې د خپلو هیوادونو موجوده فیشن یې پکې خلکو ته وښود. په دغه میله کې ډیزاینر سنم آغا وای د کوشش کړي چې په خپلو ډیزاین کړل شوو جامو او کالو کې د خپل ملک کلتور او فیشن نړۍ ته وښایي.
ماته اسلام آباد په تیر فیشن ویک کې هم برخه اخیستې وه. زه خوشاله یم چې په کراچۍ کې هم زما ډیزاین کړل شوې جامې ډېرې خوښې کړل شوې. اوس پاکستان کې د خلکو سوچ بدلیدونکی دی. زما هغه ډیزاین شوي لباسونه خلکو زیات خوښ کړل چې پکې د مشرق او مغرب امتزاج شوی و.
کراچۍ فیشن ویک دغه میله چې 4 ورځې روانه وه پکې د مختلفو ملکونو د ناویانو د فیشن سره سره د جیمی د جامو او کالو فیشن هم وښودې شو او د تیر پرنګ دازل هم د راروانو یخنیانو لپاره زیاتره کپڑے په تیز یا شوخ رنگونو کې جوړ شوي وي. د دې اونې پلوشه هم دومره وا اجازه غواړم د خدای پامان.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونه د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات، د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.